دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوریوال کاکړ په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه لرو او هم داسې د خبرونه په دویم نیمای کې دوی اونځي خبرونه ستاسو لپاره وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې امدادي هلی ځلې روانې دي. د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس چارواکي وژل شوی دی او د مصر په سینای سیمه کې یو مسافر اڑونکی الوتکه راغورځېدلې ده. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري، خو ځینو زلزله ځپلو د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کړی. د NDMA ویان احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو سوروزو کې د موسم خرابېدو ویاره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې هم شي، خو دوی بیا وایي چې بیا به هم متاثره خلکو ته د مرستو رسولو پوره هڅې کوي. هغه زیاته کړه
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلک د متاثرینو په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضې ورکول شي او د لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو داسې وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرینو ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د چترال او شانګلی سیمو ځینې زلزله ځپلي شکایت کوي چې تر اوسه ورته د حکومت لخوا مرستې نه دي ترلاسه شوي. د شانګلی سره تعلق لرونکي سید خان نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دې ورته خیمې او نور ضروري سامانونه ورکړي، ګڼې د متاثره شوو شمېرې نورې هم سیوا کېدای شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانی چارواکي وایي په پاکستانی جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغان سفارتخانی یو چارواکي ذبیع الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دغه هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بندي افغان قیدیانو پورې د رسایي مکور کړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. ذبیع الله زیاته کړه چې پرون ورته د پینډي اډیاله جیل ته د ورتلو اجازه ورکړل شوه او هلته یې له افغان قیدیانو سره ولیدل. نوموړی زیاتوي په دې افغان قیدیانو کې زیاتره د اسناد نه لرلو له وجې نیول شوي دي اوس پکې د زیاترو د قید موده هم ختمه شوې ده. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد بې له توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د سربیا سب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي او په خو بدو طالبانو کې هیڅ فرق نه کوي. د ایران لخوا د افغانستان سولې په بهیر کې له طالبانو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آبادی هرکلی کوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 1400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې 13 ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال پریکړه وشوه چې د صوبې 1402 هایر سیکنډري سکولونو ته له نوي دور سره سم د سهولتونو ورکولو په منصوبه تقریبا 1400 ارب روپۍ خرچه راځي او په دې منصوبه کار پیل شوی دی.
اوس تاسو دوه سکول دي، هایر سیکنډري سکول په دې کې ګراؤنډ، په دې کې آی ټی لیب، په دې کې سکول مینجمنټ اینڈ انفارمیشن سسٹم، په دې کې پلے ګراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دغه شانتي د هایر سیکنډري سکول ټول ان شاء الله تعالی دغه سټانډرډ ته راولي او کار په دې باندې شروع شوی دی.
عاطف خان زیاته کړه چې دوی په راتلونکي کې د پرایمري سکولونو د معیار ښه کولو لپاره هم ځینې منصوبې په پام کې لري چې په کې د استادانو کمرو د نورو سهولتونو زیاتول شامل دي. په پاکستان کې بغیر سرکاري داروایي په دې هواد کې هر کال 1000 خصي د سینې له سرطانه یا کینسر امري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومي ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100000 خصي د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. په پنجاب او سند صوبو کې نن د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټونو اچولو لړۍ دوام لري. د مشال ریډیو خبریال نن وایي د پنجاب په 1200 د سند پاتو او خارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 1500 او 1003 او په سند کې 1000 او ووټ یو امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې په پولینګ سټېشنونو امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاکیارک په پوسټه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پنخته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وجل شوی دی. د غور والی ویان عبدالحی خطیبی نن مشال ریډیو ته ویل چې د غنخته 13 ورځ پیل شوی او تر اوسه دوام لري او یو امنیتي سرتیری پکې هم زخمی شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر په ټاپو وزمه سینای کې د روسي یو مسافر اوړونکې الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپاره وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ ښارګوټي کې د ایرپورټ له اوچتېدو لږه شېبه وړاندې د الوتکه د ریډار له حدودو څخه له درکه شوه. د مصر د وزیر اعظم دفتر ویلي دي چې د الوتکه په مرکزي سینای کې راغورځېدلې ده. د روس د پروازونو یو اداره هم وایي چې یو مسافر اوړونکې الوتکه له درکه شوې ده. د دې ادارې بیان ویلي دي چې په الوتکه کې 212 مسافر وو. د الوتکې د عملی کسان سپاره وو. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 4.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات اوس هم پر ځای دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالانو سره یې د دغې مسئلې د حل لپاره د خبرو په جاري ساتلو اتفاق وکړ. بلخوا د فرانس بهرنیو چارو وزیر لورنټ فابیس وویل چې په یو شمېر خبرو صلاح شوي دي چې پکې د انتقال بهیر د انتخاباتو د ملګرو ملتونو رول خبرې هم شامل دي. دغه راز د اروپایي یونین د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی ویلي دي چې په دې اتفاق شوی دی چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي عمل پیل شي. د خبرونو پای.
خبرونه موږ له مشال ریډیو اوریدو چې انیسا اجمل وړاندې کول. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمی وړاندې د زلزله ځپلو مرستې چټکې کړې دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا تر ټولو زیاتې ځپل سوي شانګلې یو اوسیدونکی وایي
زمونږ دا څلورم پنځم ورځ به چې زلزله شوې ده او موږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی دی علاقې ته. یو 15 ټینټونه رالیږلي دي حکومت او هغه هم چې کوم دی په تاڼه کې حواله کړي دي.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکو د راوپنډۍ په اډیالا جیل کې له افغان بندیانو سره لیده کاته کړې. د سفارت یو چارواکی وایي
په دې کې داسې هلکان هم وو چې یعنې د 18 کالو نه عمر کم و. انشاءالله په نږدې وختو کې به مونږ د دې دا مشکل حل او که مونږ وشي د سفارت له خوا نه دې ته یو وکیل ونیول شي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د صوبې د سکولونو حالت ښه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي.
بالکل پدې کې گراؤنڈ پدې کې آئی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا ہائر سیکنڈری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تراول.
د دې څنګه یو شمېر نو رپورټونه او دوی اونځي خبرونه هم د دې کړي برخه دی. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي چې تر ژمی وړاندې د زلزله ځپلو سیمو لپاره د مرستو لړۍ توند کړې ده. د خبرې د یادې ادارې مشر ظفر نواز پرون مشال ریډیو سره خبریالانو ته په خبرو کې وکړې. د ویل چې د پیسلا یې له دورې وروسته کړې ده. بل پلو د ځپلسو سیمو اوسیدونکي وایي چې له دوی سره هغه سمرستې نه دي سوي لکه څنګه چې په کار وي. د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر پر رپورټ لري.
د افتونو د نظم قومي اداره وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي او یوه ورځ نیمه کې به امدادي رقم هم متاثرینو ته ورکړل شي. اسلام آباد کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د ایم ڈی ایم اے ویان احمد کمال وی چې په زلزله ځپلو سیمو کې د لومړي نومبر نه د بارانونو او واورې ورېدو امکان دی چې یره د دغلته به امدادي کارونو کې مشکلات را پیدا شي. خو دوی بیا هم خپل پوره پوره کوشش کوي چې د متاثرینو امداد په وخت وکړي. په دې حواله نوموړي
کمپنسیشن کا لائحہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس کے مطابق
دا معاوضے فیصلہ شوی دا او چې څومره هم خلک د متاثرین په هیڅ رجسٹرډ کیږي هغوی تبا د وزیر اعظم نواز شریف د اعلان مطابق معاوضے ورکول شي او د لړکی صوبائی حکومت هم 2.8 کروڑ روپے جاری کړی دي. نو دا سه وفاقی حکومت به هم د دې لپاره پیسې ورکوي او متاثرین ته به دا پیسې نیخ په نیخ ورکول کیږي چې هغوی څنګه غواړي هغه رنگ خپل کورونه جوړ کړي.
د حکومت دا وی په خپل ځای خپل پلو د خیبر پښتونخوا چترال او شانګلی سیم خلک له حکومت ګیله کوي چې دوی ته تر اوسه د حکومت له خوا سه امداد نه دی ورکړل شوی او نه یې ورسره سنور کومک کړی دی. له شانګلی د دیدل سیم نه یو تن سید خان مشال ریډیو ته وی
حکومت خلا سه امداد نه راغلی اوسه پورې زمونږ تقریبا درې سنور کور پریوتی مکه سره روان زمونږ یو ضروري نه یو غنا امداد لا څه څه ملند راغلی هم تا نه کینه لای شي چې څه دوی چې څه راغلی د ډیسټنت یو سی علی دلی او سی څه خو چې هغه لا هغه سی څه بلاجی زبا غدا کو مغه مون ته چې ګنټ بای دم راغلی که چې سره مون پیغام لسه او کو نه کا سر د پاسه سورې جوړ کو غنا.
د شنګلی دلی کونسلر سلطان نبی مشال ډیډي او ته وی چې د دوی په سیمه کې لدیر شو نزيات کورونا په مکمل توګه تبا شوی دی خو حکومت ورته یوازې 15 خیمه را لېګلې کوم چې نه پوره دي. نو وړي زیاته کړه
مونږ خو د شنګلی حصہ یو خو مونږ خدا وو چې مونږ پاکستانیان نه ولې چې مونږ دا سلورمه 15 ورځ به زلزله شوی دا او مونږ ته څه قسمه امداد نه دی راغلی د علاقې ته د قشن دي خلک پریشان دي کورونا ډیمیج پراته دي یو 15 ټینټونه را لېګلې دي حکومت او هغه چې کوم دی په تانه کې اول کړی دي سچو سپ دي تا غي سچو سپ غریبون پریشان دي چیرې دا اوس ورکول وړي نو ایسی سپ دي یا کدن چې کوم انتظامیا ری ډی سی طرف نه نغوي دا به ورکوي نه ارمی ولا برازي او 15 ټینټونه به غو تقسیموي ته څه قسم ریلیف تل تکي نشو زمون سره په خوا کې تورغر دي نو تورغر کې هر می هلیکاپټر روان دي ترانسپورټیشن شروع دي ال تکي هر ځای ته چې کوم دی کلی کلی ته غرونو ته چې کوم دی امداد روان دي یو با سینده به منځ کې موږ راپور سیټ موږ ته څه قسم دغه نشي.
دې زلزلې نه د خیبر پختونخوا چترال دیر او شانګلس سیمه زیات متاثر شوې دي او د انډیا مې په وینا چې په دې زلزلې کې تر دې دمه 202 یا خلک مړه شوي او 2228 کسان جوړل شوي دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 4015 1038 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې په دې ملک کې په زندانونو کې بند له افغان کډوالو سره به هر ډول مرستې کوي. په دې لړ کې د افغانستان د سفارت یو پلاوی تیر ورځ د پنډي اډیالا جیل ته تللی و. چارواکي وویل چې دوی هلته د کم عمر کسان هم ولیدل. د دوی په وینا دوی به هڅه کوي چې د دې کسانو لپاره د خلاصون لارې چارې ولټوي. ریاض مزاخیل نور حال راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان سفارتخانه یو غړی او د کډوالو د چارو لپاره د سفارتخانه د انچارج نائب ذبیح الله وی چې د تیرو دوو کالو راسه د سلسله کې د پاکستان حکومت سره تماس کړي چې د کراچي او پیښور په ګډون دی ورته د ټول پاکستان جیلونو کې کید افغان کډوالو ته رسایي ورکړي شي چې دا راز هغه افغانان چې د کید موده ختم شوي یا په بل څه وجه جیلونو کې ایثار دي چې د هغوی د رهایي بندوبست وکړي. د ذبیح الله په خبره د جمعې په ورځ دوی ته د پنډي اډیاله جیل ته د ورتلو اجازت ورکړل شو او دغه رنګ د پولیټیکل کونسلر عبدالناصر یوسفی په مشرۍ کې دوتنی پلاوی جیل کې د افغان کډوالو سره ولیدل. د وینا وا
د ډیر افغانانو چې څوک اسناد نه لري او هغه دی نیولې دي او اوس خود سه قانون د چدي زبانې کزيات نه زیات دي دوه ساتي درې میاشتې څلور میاشتې دي دوه ساتي به ریپورت کړي او په دې څلور سال کسانو باندې دوه کال قید دي دوه هغه کړه چې اسناد نه لري او په دې کې د خلک الکانو مو چې یعنی د اتل کالونه عمر کمو موږ د مستشار له خوانه دي ته یو هغه ورکړ شو چې ان شاء الله په نږدې وختو کې به موږ د مشکل حالو کم موږ وشي د سفارت له خوانه دي ته یو وکیل ونیول شي او نور د دې سره کسه کومک زموږ له خوانه وشي ان شاء الله په دې رابطه ورته هغه ورکړل چې یو څه کومک به سره کیږي.
د دې ملاقات وروسته افغان سفارتخانه څه امید لري چې راتلونکي کې به نور خورنو کې کید افغان کډوالو ته څه فائده ورسي. په دغه اړه راته بیا هم ذبیح الله وي
ان شاء الله زموږ امید هم ده چې د پاکستان حکومت به مونږ سره په دې اړه همکاري کوي او دغه اوس مونږ ته یو لار خلاصه کړي نو ان شاء الله آینده کې به د دې همکاریان یو
د غیر رجسترډ افغان کډوالو د گرفتارو او د هغوی د ستونزو په حق لا مشال ریډیو د غیر سرکاري تنظیم شارک د مشر سید لیاقت بنوري سره تماسونی وو. څوک چې د بشري حقوقو او کډوالو د خیر خیګړې لپاره کار کوي نو د وینا وا
د سلسله کې چې دا یو ارګنایزیشن واټ دا د امبسي او د ګورنمنت ما پہلا ہم دیکھتا خاص کرو کہ بھائی تاسو دا انٹرنیشنل لیول بندہ شے اور چھت کئی چھ چھا سرا ریفیوجی چھا سرا کارڈ اشتا خو پروٹیکٹڈ دی اصل خطرہ خو مسئلہ خو اگوی تو دا چھا سرا کھاغازو میں ویشتا نو دے دا ہائی لیول چنو دی ما اور تاویلیم دی چھا سرا خبر ہوتا
ہم داراز چھ مکلا دا نموڑی نو پختل چھ دا اسنادو دا نشواری پا جرم کے پاکستان کی او ملزم تا سمرہ قید ورکڑی کی گی نو دوے
مجھ خرا دا جی فارن ریکٹر کے چودہ فارن ریکٹر مشہور سیکشن دا کال سزا شو یا دو کال سزا شو دا اس میٹر میں کئی نہ نہ ہوئی تا ہوئی جی آو جی وی آر ریڈی فار ڈیپوٹیشن نو عدالت اما غا وقت اگر ڈیپوٹیشن ایلا اناؤنس کی
دا ذکر دا چھ پاکستان حکومت افغانستان او یون ایچ سی آر پاکستان کی دا غیر رجسٹرڈ کڈوالو دا رجسٹریشن پہ لوزنامہ کار کولو او امکان ہو چھ دا روان کال پین لسم جولائی نا پا دا غی کار شروع شی خطر دے دما دا غا عمل ندے پیل شوی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوس بولار سو پېښور ته د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي چې د صوبې د یو شمیر سکولونو حالت ښه کوي او د دې لپاره جدي ګامونه پورته کوي د خبرې لمشال رادیو سره په مرکه کې وکړي د ویل د صوبې په د یو شمیر سکولونو کې چې دوی په نشه کړی دي هلته به د شخصي سکولونو په غوندې اسانتیاوي رامنځته کوي له نوموړي سره مرکه د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسف ذکر کړي
تاسو دو سکول دی ہائر سیکنڈری سکول هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغه سټنډرډایزیشن کوو دا غیر رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایوټ سکولونو برابر راولو چې څنګه مطلب دا نو سکول دی پرایوټ سکول دی چې دا بالکل پدې کې گراوند پدې کې آی ٹی لیب پدې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پدې کې پلے گراؤنڈ مطلب چې مکمل څنګه چې پرایوټ سکول چې دا شانتي دا ہائر سیکنڈری سکول ټول ان شاء الله تعالی
بالکل
پدے کی بلڈنگوں کے مطلب کمزے کی بلڈنگوں خراب دی کمزے کی باتھ روم نشتا کمزے کی گراؤنڈ کی کول واڑی
دامو کراتو دیرا پر سونا پیسے مختص دیو کلا نو پیکار شروع کی کلا پوری دے پورا کے دو امکان نے
دے دا پر تقریباً 4 ارب روپے مختص شوی دی او کار پدے مان دی شروع شوی دی دی فیزیبلٹی جوڑا شوی دا دی ہر یو سکول بیل بیل لگا روان دی اغا سیمنٹ سے لگی ہے نا چپ ہر یو سکول مان دی بیل بیل سونے پیسے لگی دا نو کنسٹرکشن نہ دے گا نا نو دی ایسٹیمیٹ لگول گراند کار دے چکم جے کی رینوویشن نو اغا بیا دغه اندازه لګول ګران کار شي ګره
ستاسو په خیال کې کوم هایر سیکنډري سکولز کوم موجود دي دا کافی دي کنه نو نیو سکول نو جوړولو ضرورت شته
نو ګورې چې نیډ خو اوبویسلی شته مطلب څه دې نو کې لایته څو نه زیات نه زیات جوړ شي نو خبره ده او بهرل اصل کې دواړه خبرې دي د زمونږ د تعلیمي دغه چې کوم دي کنه د کی کوالټي طرف ته دونه توجه نشته بس صرف نیو سکول نو جوړول دي نیو سکول نو جوړول دي اوټ کم څه نشته ریزلټ څه نشته نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چې د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجود د خوشي په هغه کې دنه مطلب د لرننګ آؤٹ کمز هم خوشي ریزلټ له خوشي سره په دې باندې خو نه کیږي چې موږ په کال کې سل سکولونو جوړ کړو یا 200 سکولونو جوړ کړو دا بل شي د ریزلټ خو هغه سم نشته
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه لري کوم د کمرو کمې
دي پرایمري سکولز کې پرایمري سکول خو یو نمبر 1 خو دا دي چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغه کې یو په هغه کې د هډ ټیچر کمرې یو په هغه کې سټاف روم وي مخکې خو صرف دوه کمرو سکولو کنه
چې کوم زړه سکول نه دي چې دوه کمرې دي پکې هغه کې سکی
زالو کې چې کم کمزې کې اجت شته او گنجائش ته نو هغه ورسره ورسره موږ نور نور کمرې جوړو او بل پاره کې پرایمري سکول چې سونه دي پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کړه چې پلی ایریا به خامخا په هر یو سکول کې او موجوده چې کم سکول دي زالو پرایمري سکول نه پاره کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې دې شي پاین نه والا 10000 سکول کې موږ دا پلی ایریا جوړ کړو زالو سکول
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان او چزموږ د همکار ځلاند یوسفزي پښتنو ته ځوابونه ویل
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
له پېښور به اسلام آباد ته ولرسو له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل سره د ټلیفون پر کرښه دی. له ریاض مساخیل سره په دې اړه خبرې کوو چې د پاکستان په پنجاب او سند صوبه کې نن د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو په ترڅ کې رای اچول کیږي. ریاض مساخیل خبرونه کې هرکلی وایي، درته که په دې اړه تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی بوریوال، ډیره مننه. څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د سند او د پنجاب دا ټولې شل ضلع دي چې پکې دولس د پنجاب دي او ته د سند دي، په دغه کې لاهور، فیصل آباد، ګجرات، دغه رنګ نورې چکوال، ننکانه صاحب، پاک پتن دي، ورسره بیا چې کومې د سند اته ضلع دي، سکر، خیرپور، ګوټکی، لاړکانه، شکارپور وغیره، دغلته کې سهار اونې بجې د اوټونو اچولو عمل شروع شوی دی او دا به تر مازیګر پنځه بجو پورې بغیر د صدمین رواني. تر اوسه پورې چې کوم صورت حال دی نو خلکو خو ډېر په جوش و خروش تر راځي اوټونه اچوي، خو دغه دوران په مختلفو سیمو کې ځنې بدې پېښې هم را مخې ته شوي دي، وهل ټکول پکې وشو، جګړه وشوه، ډزې وشوي. د پولیسو په وینا یولس مقدمې درج کړې شوي دي او دغه رنګ درې څلوېښت کسان چې کوم دي نو هغه نیولې شوي دي. د دې باوجود چې په کم کمو کمو ضلعو کې اوټونه کېږي، هلته کې سرکاري چوټي ده او دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولې شوې ده چې دغه رنګ پسه قسمه وسله په ګرځولو یا په ښکار کولو باندې بندیز دی، خو د هغې باوجود هم د ځینې ځایونو نه د ډزو اطلاعات هم راغلي دي چې په یو بل باندې ډزې کړي دي، مختلف چې کوم امیدواران دي یا د هغې پلویان دي. او بیا الیکشن کمیشن چې کوم دی نو هغه بیا د دغه پیښو هم نوټس اخیستی دی، خو ورسره بعضې سیمې داسې دي چې هلته کې یا خو عمله په وخت نه ده رسېدلې، یا کوم چې د ووټونو لپاره کوم سامان دي، مهرونه دي یا بلټ پیپر دي یا نورې بکسې دي، هغه هم په وخت نه دي رسېدلي، نو د هغې هم الیکشن کمیشن نوټس اخیستی دی. د دې تر څنګ بیا ځینې ځایونه داسې چې هلته کې امیدواران مړه شوي دي یا د جګړو په وجه باندې چې کوم ځای کې ووټونه بند کړي شوي دي، نو الله هغه ځای کې به بیا چې کوم دویم پړاو باندې ووټونه کېږي نو په هغه دویم پړاو کې بیا دغه علاقې هم شاملې په کوم ځایونو کې چې ووټونه ادرول شوي دي. تر څو چې د رجسټرډ ووټرانو شمېره ده، نو د پنجاب چې کوم دولس ضلع دي په هغې کې دوه کروڑ او پنځه اتیا زره چې کوم دي نو هغه ووټران دي ښځې او سړي په شریکه. دغه رنګ د سند هم څه کم دوه نیم کروڑه پورې چې کوم دي نو هغه ووټران دي. ورسره د پولیس چې کوم دي یا نور چې کوم امنیتي چارواکي دي نو هغې چمتو ولاړ دي، او د فوج او رینجر ځوانان په داسې حال کې دي که کوم ځای کې ضرورت پېښېږي نو هغه ځای ته هغې ته اطلاع ورکړي کېږي او دي هغه ځای ته په یو ټلیفون کال باندې وررسي. بیا چې څونه پولینګ سټېشن دي، تقریبا په پنجاب کې چې کومې شپاړس زره او شپږ سوه نه زیات پولینګ سټېشن جوړې کړې شوي دي، نو په هغې کې چې کومې انتهایي حساسې دي نو هغه د درې نیم زرو نه زیاتې دي، او دغه رنګ د اته زره نه زیاتې عمومي حساس پولینګ سټېشن دي. دغه رنګ د سند په څلور زره کې د پنځلس سوه نه زیاتې پولینګ سټېشن چې کومې دي نو هغه حساس ګرځولې شوي دي.
ریاض، دغه نښتې داسې معلومات شته چې د چا او د چا ترمنځ شوي دي؟
بالکل، دې کې کم چې د مسلم لیگ نواز ډلې یا د تحریک انصاف کم پلویان دي د هغې په منځ کې هم شوي دي. بیا د آزاد امیدوارانو هم د مختلف چې کم د هغې په مقابله کې دي، یا که د مسلم لیگ نون مخالف ولاړي یا که د تحریک انصاف مخالف ولاړي، دا په داسې حال کې چې کله د یو ډلې د طرفه په بل ډلې باندې الزام ولګي چې یا خو دي جعلي ووټونه اچوي یا دي چې کوم دی نو د نورو کسانو د مخالف ډلې کم ووټران دي هغې له موقع نه ورکوي چې هغه دې راشي او ووټ واچي، نو په دغه وجه باندې هغې یو خو قانوني طریقه دا ده چې هغه اعتراض وکړي یا لړ شي او درخواست ورکړي، خو چونکې پلویان دي هغه ډېر جذباتي، نو په دغه وجه باندې هغې په خپله چې کوم دی نو جنګ جګړه جوړه شي او بیا د دواړو ډلو د طرفه هغې کې وال ټکول شي. په دې کې مختلف ضلع دي، لکه موږ د پنجاب ذکر کوو نو کسور، لودرا، دغه رنګ په سند کې شکارپور دی، بیا پنجاب کې فیصل آباد، ګجرات، چکوال، نو دا مختلف سیمې، لاهور
ډېره مننه
کوم دی نو ډېرې جګړې شوې دي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل و چې په پنجاب او سند صوبه کې د روانو بلدیتي انتخاباتو په اړه تاسو ته معلومات درکول.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادی څه معنی لري، بشری حقونه څه ته وایي، آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه، آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه، دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کورمه جنسي کې ځای خلک وای چې د سدی په سرکاري روغتون کې د دوی علاج په سمتوګه نکېږي. دوی وای په دې هسپتال کې یا روغتون کې سنځداد چې نه ډاکټران پکېستا او نه هم دوایان پکېستا. خو بل پلو چارواکي وای چې د ډاکټرانو ستونزه تر یو څه دوا خو دوی اوس هواره کړې ده. چارواکي دا نه مني چې ګواکې هلته خلکو ته دوای نه ورکول کېږي. د مشال ریډیو خبریال طارق اورغزای پرې رپورټ لري.
پکور ایجنسی کې ځای خلک وایي د سده په سرکاري هسپتال کې د دوی علاج په صحیح توګه نه کیږي. د سده سرکاري هسپتال ته د گریډ بی درجه ملو شوی دا خو ځای خلکو په خبره نه پکې ډاکټران شته او نه دوایانې. څنګه خان بنگش په نامه یو ځای کس مشال رډیو ته وایي هسپتال ته چې کله هم خپل مریض بوزي نو متعلقه ډاکټر به پکې نه وي. دی وایي په سرکاري هسپتال کې ځینې داسې ډاکټران شته چې د خپلو ډیوټیانو نه اکثره غیر حاضر وي.
زه په خپل مور بتلی واخېژولم ټکونه مغل سوالو ومکه باندې جوړ ډاکټر نه وو بے وا می سره تر اوسه دغه ټکونه په خلاصو ولا نه پیدا نو مو خپل مور دروغه تلا کوزه مرا کوزه کا په لوم سه باندې هغه ټکونه مخلص کړلو نو مور ډیر ورغوره د خلکو نه خپایو چې مو خپل هسپتال د ویلې دا شهري
ځای خلکو تر مخه په هسپتال کې یو بل غټ ستونزه دا ده چې مریضانو ته دوایانې نه ورکول کیږي. حاجی رحم جان په نامه یو مشر مشال رډیو ته وای په هسپتال کې اکثره مریضان دوایانې په خپل پیسو اخلي.
چې کله تکلیف یې ستنه منه وای کنه نو سرنج ته به بازار ته کوځي بازار نه به سرنج ته وړي په سل روپۍ به ټیکسي یو طرف به نشي په سل به بل طرف به نشي.
ایڈیشنل ایجنسی سرجن ڈاکٹر عنایت الرحمان دغه خبرې ته تیار نه دی چې په هسپتال کې دوایان نشته او مریضان په خپل پیسو اخلي. د مشال رډیو ته وای په هسپتال کې مریضانو ته سہولتونه ورکولو لپاره د پولیټیکل انتظامی نه ورته هر میاشت مخصوص فنډ ملاویږي او زیاتوي چې کله نه دغه سلسله شروع شوې ده نو په هسپتال کې د مریضانو ټیسټونه ایکس رې او د دوایانې مفت ورکول کیږي. دی وای حکومت دا پالیسی نه ده چې ایمرجنسی نه علاوه مریضانو ته سل فیصد پوره دوای ورکړل شي.
میډیسن خپل کافی مقدار کې موجوده او سړی هسپتال کې مول لکه مو په خپل کې فائدہ کې باندې وي څومره انویسټیګیشن دي لکه لیبورټری ایکس ری دي سره دي دا ټول فری کړي.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه د سده په سرکاري هسپتال کې هر ورځ اوسطن 600 مریضان لیدل کیږي. ډاکټر عنایت الرحمن وای څوک چې په هسپتال کې ډیپټي نه کوي د هغوی خلاف سخت ګامونه اوچت کړي دي. طارق ورغزه مشال رادیو کورما ایجنسی.
پاکستان وای له روس سره خپل اړیکو ته لوی اهمیت ورکوي او د روس د ولسمشر دورې ته سترګې په لار دي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وکړه. دول دواړه ملکونه مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو په سیمه کې اثرات به وي. په دې اړه د اسلام آباد د مشال ریډي خبریال ریاض مسخیل رپورټ لري.
د جمعې په ورځ ماسپخین د معمول خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د وزیر اعظم د امریکا د دورې په ګډون په مختلفو چارو رڼا واچوله. د یو تپوس په جواب کې چې آیا د نږدې ورځو کې د روس صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی دی، ویان تردید یا تصدیق نه کو خو زیاته کړه چې پاکستان دغه سفر ته سترګې په لار دی. د وینا وا
موږ روس سره په هر څانګه کې تعلقات زیاتول غواړو او ماضي کې د پاکستان او روس ریاستي او حکومتی مشرانو ترمنځ دورې هم شوی دي. موږ تر اوسه صدر پاکستان دورې ته هر کله کوو.
په داسې حال کې چې د وروستیو کې روس او پاکستان یو لوزنامه لاسلیک کړي چې تر مخه به روس د لاهور نه کراچۍ پورې ایل این جی پایپ لاین غځوي او په دغه منصوبه به $2 اربع لګښت راځي کوم چې به روس برداشت کوي. هغه کوم وجوهات دي چې روس او پاکستان یې یو بل ته نږدې راوسته؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه تعلقاتو د کارپو او پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی
پاکستان
پاکستان اور روس منز کی چرتا ہوں باہمی اس قسم تنازعہ نہ پاتشوے وس پاکستان بلا مدے پاس بڑی خبر اپوے دے کہ کلا دا ریجن نہ باہر قوتوں نے کاغا امریکہ بھی کبل بھی اگلے سرا اغداد دوستانہ کول اور داغی مفاد گپارا کل گونڈیان اور نجدے ملکوں نے خفا کول تو دو رخا پالیسی نہ دا اور کاری دا کہ پاکستان لا یو توازن ضرورت ہو چی دد تعلقات کے صرف پیو پیک کے پیو ٹکڑے کی تو لگے اچول نہیں بلکہ بدے کے زیاد نہ زیاد ڈائیورسٹی دی دا یو سوچا سمجھا کنسسٹنٹ پیٹرن دے جکم بانے منگ روانی پاکستان روان دے
ددوانو ملکونو خط تعلقات پخپل د دوی د پارا او ټول منطقی د پارا سمر اهمیت لري په دغه اړه مو د پوزی او دفاعی چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی لیفټننت جنرل تلت مسعود نا تپوسو کو نو دوی
یو خدا چی دوان ملکونو د انتها پسندی او ترهګری خلاف مرستی کوي او کوم ډلو چی د پاکستان قبایلی سیمونه د روس په ګډون مختلفو ملکونو کې کاروایانی کولې پاکستان د هغوی خلاف سخت اقدامات کړی دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس وخت 3:30 بجې سوی لانی ساجمل څخه د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې په زلزله ځپلو سیمو کې له خلکو سره مرستې دوام لري خو ځینې زلزله ځپلي د مرستو د نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. د NDMA ویان احمد کمال ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په راتلونکو څلورو کې د موسم خرابېدو یره ده او کېدای شي امدادي هلې ځلې ورسره اغېزمنې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې چارواکي وایي په پاکستاني جیلونو کې د قید افغان کډوالو د خوشي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. له مشال ریډیو سره نن په خبرو کې د افغانستان سفارتخانې او چارواکي زبی الله ویل باید د پاکستان حکومت دوی ته د دا هیواد په مختلفو جیلونو کې تربندي افغان قیدیانو پورې د رسایې موقعه ورکړي چې دا شان د دغو قیدیانو د خوشي کېدو بندوبست وکړي. پاکستان یو ځل بیا ادا کړې ده چې د هرې وسلوالې ډلې پر ضد به بې له توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته د مینا پر مهال ویل چې د ضرب عصب عملیات د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي چې په صوبه کې به شاوخوا 400 هایر سیکنډري سکولونو ته هم د شخصي سکولونو په څیر اسانتیاوې ورکړي. عاطف خان له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې تېر ورځ د وزیر اعلی په مشرۍ کې په دې اړه پریکړه شوې ده. په پاکستان کې یو غیر سرکاري اداره وایي په دې هیواد کې ارکل سلویخ زره ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور ویل چې په پاکستان کې ارکل شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په کینسر اخته کیږي چې پکې د زیاترو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره وي. د افغانستان د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت د خاک یاړک په پوسته د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ایزو پولیسو یو مشر وژل شوی دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر په ټاپو وزمه سینایي کې د روس یو مسافر اوړونکی الوتکه غورځېدلې چې پکې د 200 زیات کسان سپاره وو. د مصر چارواکي وایي په شرم الشیخ خارګوټي کې د ایرپورټ الوچتېدو له شېبه وړاندې د الوتکه د رېډار له حدودو څخه له درک شوه. او د نړۍ د مختلفو هیوادونو مشران وایي د ویانا په پرونی غونډه کې د شام د 1.5 کلن بحران د حل په لور پرمختګ شوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په دویم نوای کې تاسو ته د مشال ریډیو 2:19 پروګرامونه سروې وړاندې کوو او سروې او جمهوریت وړاندې کوو. لومړی ځو سروې خبرونې ته. د دې خبرونې قربنا انسا اجمل ده.
ستړی مشه په سروې خبرونه کې درته اوریدونکو زانی ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په خبرونه کې را سره لدیر سره تعلق لرونکي سیده نتاشا انور ملمنه ده. نتاشا انور د سیمې د پرمختګ لپاره دغه سي د خیر خېګړې کارونه کوي. نتاشا انور په اسلام آباد کې د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي نه د ایم فیل ډیگری اخیستې ده. د دې ترڅنګ هغې په امریکا کې د لیجسلیټیو فیلوشیپ یا وظیفې په ذریعه هم زده کړې کړې دي. په دې رسوات ملکنډ او قبلی سیمو کې د ځوانانو لپاره د پرمختیا په لړ کې مختلف کارونه کوي. د پاکستان په تیرو انتخاباتو دغه سی په بلدیاتی انتخاباتو کې په مختلفو سیمو کې نتاشا انور کور په کور ګرځېدلې وه او خلکو ته د رایې چونې د اهمیت په اړه د پوهاوي یو پروګرام کړی و. په سیمه کې د جنکو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره هم نتاشا یو شمېر کارونه پر مخ وړي او د دې ترڅنګ هغه د منشیاتو پر ضد هم دا مهال یو کمپین چلوي. نو ورسو اوس د نتاشا انور طرف ته. نتاشا انور صاحب څنګه یې؟ تاسو په خبرونه کې درته هرکلی وایم.
ډیره مننه جی. زه بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ډیره مننه تاسو موږ ته پروګرام کې هرکلی وایي.
ډیره مننه نتاشا انور. دومره ډیر کارونه کوي نو څنګه ګرانه درته نه وي چې دا دومره ډیر کارونه په یو ځای کوي؟
جی بالکل. انیس تاسو ته پته ده چې د پښتنو په معاشره کې یوې ښځې بهر راوتل ډیر ګران کار وي. خو آیا یا خو چپ کې ناستل وي خپل په معاشره کې او یا بهر راوتل وي؟ نو بالکل ګران وي. خو بس چې تاسو خپل په قدم اوچت کې نو مخې ته لارې خامخا کولاریږي.
دا خو ده. نتاشا انور دا راته ووایه چې ستکړې مو په کم کم ځایونو کې کړې دي.
انیسا تعلق مې د دیر نه دی خو زما براټ د کراچۍ نه دی، ځکه چې زما ابو چې دی زما د والد محترم کار په کراچۍ کې وو. نو خپل زه خپل تعلیم وایم نو بی بی ایم د کراچۍ نه کړی دی او بیا مخې ته اعلی تعلیم دپاره زه اسلام آباد ته راغلی وم.
جی تاسو وایي کراچۍ کې وې، کراچۍ نه پس بیا تاسو اسلام آباد ته لاړې، هلته هم باقي سبق ویلو هغې نه پس؟
بالکل. هلته هم د 2000 شروع لګوله چې زمونږ د ځوانانو آواز چې دی هغه داسې نه ګڼل کېږي چې هغه په معاشره کې څه حیثیت ولري. نو ما د ځوانانو دپاره کار شروع کړو او هغې نه پس یوت اکټیویزم کې رالم. د یوت پارلیمنټ آف پاکستان نه ما دا شروع لګولې وه چې زمونږ د ځوانانو څه داسې پلیټفارم وي څه زګي هلته د ځوانانو څه آواز وي او هغې آواز اهمیت ګڼلې شي. نو هغې د حقوقو دپاره ما آواز اوچت کړو او 2012 کې ما د فاتح یعنی د قبایلی سیمو کې د لوور اپر دی او د فاتح د ځوانانو لپاره چې دی اوله مکان شروع کو هغه ځوانانو لپاره د اویرنس تمیټیک ایشوز او سکل بلډینګ یعنی ډیموکراتیک پروسس باندې تاسو به دا پته یی چې زموږ په ځوانانو کې په دې توګه باندې ډېره زیاته کمی دی او هغه کې د ډیموکراتیک پروسس او د لیډرشپ خو خاص طور باندې ډېر زیات کمی وو، ځکه چې تاسو پته ده موږ د دهشتګردۍ شکار شوي وو او موږ د ځوانانو لږ سایکالوجیکل هم سپریشرز وو. نو په 2012 او 2013 کې چې دی ما د قبایلي سیمو د ځوانانو سره هغه کې فیمیل میل دواړه وو هغه کې د یو نیم کالو د ټریننګز وو هغه کې سکل بلډینګ او تھیمیټک ایشوز وو. د خاص طور باندې زه دا وایم چې ما د ښځو سره ډېر زیات په دې باندې کار کړی وو. نو په دیر کې د پریزایډینګ آفیسر او اسسټنټ پریزایډینګ آفیسر یا د پولینګ سټاف خبره موږ وکړو هغه له ما ټریننګ هم ورکړی وو.
صحیح ده. یعنی تاسو ویل چې دغه جمهوری عمل کې بیا مشرتابه په اړه په دې اړه تاسو لکه ځوانانو ته یو ټریننګ شانتي تربیت شانتي ورکړې وو بیا په دغه انتخاباتو کې هم. خبر لا ته دا وایي چې څنګه تاسو ماته ویلي وو چې په امریکا کې هم تاسو تعلیم کړی دی، کاغې په باره کې اوریدونکو ته وایي چې دغه سبق څنګه وو، دغه زده کړې کومې وې؟
او جی انیسا دا لیجسلیټر فیلوشپ یو پروګرام خو کله چې ما د فاتح او پاتا یعنی د لوور اپر دی سیمې خلکو یعنی ځوانانو لچ ټریننګ ورکړل هغې نه پس لیجسلیټیو یو فیلوشپ پروګرام وو. زما چې کوم فیلوشپ هغې نه پس اوکلاهاما ته دا د ټولسا یو سیټي میئر وو او سیټي کونسل مې هغې په آفیس کې زمونږ بیا یو میاشت انټرنشپ ونته کې ویلی شو او ورسره چې د جنکیانو په حق له په ګرل سکاوټس باندې هغه څنګه کردار ادا کولی شي خپل د معاشر خپل د کمیونټیز خپل د علاقو لپاره. هغه سره زموږ یو ایکسپوژر ویزټ وو.
ښه، یعنی تاسو صحیح.
نو هغه په واپسۍ کې هغه کنکلوژن هم دغه وو چې مونږ خپل د لیجسلیشن یعنی لابینګ او اډوکیسی یعنی مونږ خپل خبره حکومتي ادارو ته څنګه رسو او زموږ د ښځو په هغه کې څه کردار ادا کړل شي.
خا نتاشا اکثر داسې می چې جنکه لاړ شي په بهر ملکونو کې سبق وای یا ایون لک پاکستان کې چې کوم لوی خارونه دي اسلام آباد شو لاور شو پېښور شو یا کراچۍ شو الته لاړ شي زده کړې وکړي خو بیا وروسته چې راځي اکثر د کارونو لپاره خارونه زیات خوښي اکثر خپل سیمو ته واپس نه راځي تاسو ډیر تر راغلی الته کارونه کوئ نو څنګه دې طرف تم شوق څنګه پیدا شو
اگر کنزرویٹیزم مرتبے لے شیچے لگ کنزرویٹیو معاشرہ دا زمونگا اگر کی دا خز اس پارا سا دومرا خاص لازگے نہ دے جوڑ شوے اور خاص سوگا بانی کا مونگا دی سیمی خبری اکو چے کم زمونگا سیما دا التا لا دومرا زگے نہ دے جوڑ شوے خو بیا ہم خامخا التا نهم دیری خزی را اواتے اخپل دا حق دا پارا آوازونا اوچتے او خلق کم چې زمونږ د سیول سوسایټي ممبران دي خاص توګه باندې په دیر کې هغو یا د میډیا نه ریلیټډ کم کسان دي هغو خپل داسې ښځو له زګې ورکوي چې راځئ تاسو مخې ته خپل کار وښایئ میډیا هم سپورټ کوي څنګه تاسو خپل ریډیو په پروګرامونو باندې هم سپورټ ملاویږي ورته او دین علاوه سیول سوسایټي کې چې کوم میل کسان دي یا هغه خلک ورته هم ویلکم کوي چې راځئ مخې ته تاسو خپل کار وکړئ نو بالکل بیریئرز هم شته ډېر زیات پرابلمز هم شته چیلنجز هم شته خو زه اکثر دا وایم چې دا کم چیلنجز چې دي دا زموږ لپاره اپورچونیټیز کې هم تبدیل کېدی شي
یعنی تاسو وایئ که انسان ته مسلې ډېرې راشي مخې ته مشکلات ورته ډېر راشي خو بیا دا ده چې هغه په موقعو کې هم بدلېدای شي نتاشا نور تاسو د منشیاتو خلاف هم یو مهم چلوئ که د دغې مهم په اړه اورېدونکو ته ووایئ چې دا کوم قسمه تاسو کوئ او په کوم سیمو کې دی
تیر کال زه خپل علاقې ته تللی وم او بیا چې زه را روانه وم نو په لارې کې ما داسې څه کسان ولیدل چې هغه هم ښه پړه لیکه خلک دي شاید باندې ډېر زیات فوکس واغو نو د ځکه چې زه د سټیټ ډپارټمنټ المنای یم نو ما هغو ته خپل دا پروپوزل ولیکو چې زمونږ چې کوم ځوانان دي هغه زیات تر په دې رجحان باندې روان دي که زه دا ووایم چې زمونږ د اکسټریمزم نه پس چې دی د ځوانانو کې د منشیات زیاتې هم دا هم ډېر زیات روان دي دا ریشو انکریز کیږي لګیا دی نو زمونږ چونکه مینسٹری چې ده په اسلام آباد کې ده او اسلام آباد کې هغو دلته نه کار کوي نو دا ډېر زیات ضروری و چې د ځوانانو او د منیسٹری کم چې په حکومتي توګه باندې کار کوي هغو دواړو کې دا ګیپ چې دی کنه هغه ختم کړل شي او هغو دواړو کې دا خبره راشي چې د منیسٹری څه کارونه کوي او هغه په پاکستان کې په کم کم سیمو کې چې دی هغه خپل سینټر کولاو کړی دي او آیا تربیتی پروګرامونه چلی کنه ځکه نو زما په ذهن کې دا یو آیډیا راغله چې خامخا زموږ ځوانانو ته د منشیاتو تربیت هم ډېر ضروری ده ځکه چې تاسو که پېښور ته لاړ شئ او که تاسو داسې خام ضروري نه ده چې زموږ سیمو کې خو تعداد زموږ د سیمې زیات دی نو په دې باندې ما د منیسٹری آف انټیریئر نارکوټکس سره د اوو اتو میاشتو نه لګیا یم دا کمپین چلوم او امید لرم چې دې به څه نه څه ضرور اهمیت وي په خپل زموږ په معاشره کې
صحیح ده نتاشا انور اکثر زمونږ د خبرونه کې مونږ دغه سې جنکې ملمنې کوو او غي بیا د هغه جنکې چې د خپلې سیمې لپاره څه نسه کارونه کوي فلاحي کارونه کوي که یو جنې غواړي چې هغه داسې کارونه شروع کړي د خپلې سیمې لپاره د خپلو خلکو لپاره نو اکثر ډېرې جنکې دا وایي چې پیسې هم را سره نشته او وسیم دومره نه وي بیا دا خبره هم پکې ډېرې جنکیانې کوي چې مخکې هغه لکه چارواکو سره خبره شوله هغه به څنګه کوو دا ټول سیستم به څنګه شروع کوو که یو جنې غواړي چې دغه کارونه شروع کړي نو هغه له تاسو څخه پیغام باور کوي یا بسنګ دا ټول کارونه شروع کړي یعنی سٹارټ بسنګ اخلي
بالکل چې کله ما سٹارټ اغستون زما په ذهن کې دا خبره وي چې آیا کم د سي دروازې لا یا کم د سي زګي ته بزې چې خپل आवाज اوچت کړي خو اني سه یو خبره درته دلته وکم چې د کور د مرستیا چې کله خبر راشي نو د مور پلار ډیر زیات اهم کردار دی په دې زګي کې آیا چې ستا معاشره کې ډېره تنگ نظر وي که هر څه وي خو که مور د کور نه دي د مور پلار سره لږ برستیا وي تا سره نو تا د پاره دا ډېر زیات اسانه شي چې ته مخې ته لاړ شي او خپل آواز یا د فلاحي کارونه یا څه نه داسې کار وکړي چې هغې ته ستا د معاشرې ته خامخا څه فایده ورسېږي نو که زه خپل خبره وکړم نو ما سره خو د رور او د مور پلار ډېر زیات مرسته وه نو زه دا وایم چې هر هغه ښځه چې کوم دا کار کول غواړي یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وی خودل ته دومره تنظیمونه دی کم چې هغه غواړي چې دسه خزی دی بار راشي مو سر دی کارو کې هغه د پر د خزو د کټو کمې دی د دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پیژنم چې هغه خزو ته بقاعده بلنه ورکي چې تاسو مونږ سره راشي مونږ سره خپل ټایم مونږ راکې زمو سره دا انیشیټیو واخلي او بیا نه ته یو پوینټ راشي یو ځای راشي چې تاسو بیا خپل خپل کارونه خپل کوي او هغه کې بیا تاسو د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا نور نو څه پیغام باور کوي جنکو ته چې هغه هم راشي تاسو په شان دغه سیز تکړه وکړي او بیا د خپل ټولنې لپاره او د خپل خلکو لپاره او سکار وکړي او دغه د خېګړه وکړي؟
بالکل انیس زدا هم چې زه 13 کال زه انډیا ته تللم نو البته کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخه د پښتونخوا نه هم د څه خزي کارونه کوي نو ماته به ډېر زیات بد ځان ښکارا شو چې دا زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي زموږ ډېری خزي دي او پوره دنیا کې منلې او ګړلې شي زموږ دومره خزي پښتونخوا نه راوتې وي زین چې د پاکستان کې خامخه غو نمائندګي ډېره زیاته ده خو زموږ مسله دا ده چې زموږ بیا هم صدقې خلک شته چې هغه خزي نه وباسي د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زموږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو لپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار زموږ خزي زموږ سړی د کووټ شي که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي که هغې کې زاغو مرسته شي که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي نو زموږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق د پاره خامخا دی بهر راوځي او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعه نشته د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي زمونږ د ښځو زیات تر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي نو که په 2013 کې چې ما به چاته وي ووټ ورکوو یاره مونږ نشو ورکولی زمونږ سړی نه پرېږدي نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ دا خو ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی تاسو د ستاسو ریاست حق تر کړی دی خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوق اول آگاهي پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي نو دوی بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
تاسو هم ډېره مننه او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زیرا وغوښتم او زمانه د تپوسونو د خېګړې وکړله.
ډېره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خبرونه کې رااله. اوریدونکو نن را سره په سروې خبرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه میلمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره د جمهوریت لپاره او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خبرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سم ستاسو پام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه ستاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده غځوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیری ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. د ویل امریکایي سرتیری به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیری وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسې به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل حضور نموده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرارو چې پاتې شي تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدا دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډېر فشار راوستی چې باید دوی د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پخوا چې په افغانستان کې له 1,40,000 زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې ښه نه کړای شو. اصلا اوس د بهرنیو سرتیرو د مودې غځېدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو دا دی چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
اساسي خبره دا ده چې د دوی دغه حضور د نظامی لحاظ عمر فائدہ شاید ورنه کې لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري چون 1,40,000 څخه زیات عسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت تر رانه وستلای شوی نو دا 5,500 هم نشي کولای. مګر دا یو پیغام لري افغانستان نړیوالې سیمې ته. یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومک کولای شي. یو سیاسي او بل هم اقتصادي. تر ټولو مهمه دغه دوه دي. د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدارو حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګیزه د طالبانو سره مو چې که چیرې ناټو وځي نو موږ ته به دا ډېر اسانه شي چې د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو هغه ځینې ونیسو نو دغه امید یې د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظره دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
عمومي طرز سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه فلې دي دا غوته مې جواب ده. بل هغه خلک چې کوم توقع یې تل لري واسطه افغانستان امریکایانو موجود ده ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړو لکه دا جنگ خلا کنه نو بیا هم دغه وضعیت کړکېچن کړی او د همدغه وجې نه نو که چېرته اوس دوی خبرې کې چې امریکا پاتې کېږي غرب پاتې کېږي پوځیان پاتې کېږي نو موږ د خود ته تنه پرېږدي نو موږ باید خپل د عقل ځان دغه نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو مفاهیمه وکړو او لکه دا ورسته کې چې دا موږ وینو اکثره جهادي قومندانان لګیاوی درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی تاریخ ځان وسکي شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد للا نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو ده. کوم ساختارونه جوړ شوي دي سټکچرونه جوړ شوي دي په افغانستان کې په تیر زیاده سوال سره کولو کې او د عقل چې شوي دي دغه د حفظ په بهانه د خبره کېږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي نو پاس د سوال کله جنګسالارانو بس جاجلا ده. هغه خو داسې اوسي جنګسالاران معمولا تیر سوال کولو کې حکومت کې حاکم وو دوی امتیازات ترلاسه کړي وو د عقل د خپل هغه موقتي نظام ساتلی او امریکانو د خلکو نه استفاده کوله نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وځي یا مثلا وغواړي چې ولاړ شي افغانستان نو د عقل ته باید دغه جوړښتونه داسې جوړ کړي چې تر څو خپله د تهدیدونو په مقابل کې جواب وویلی شي.
پوښتنه دا ده چې که بهرني سرتیري په افغانستان کې جنګي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیري روزي او ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیري شته چې تنخواه اخلي خو خپله هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیري د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
دغه ګوست یا د خیالي عسکر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مگر ماشونه جی دغه ته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغې د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مگر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کښې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغوی په جنګ کې برخه واخلي دلته د غټو مشرانو سره مصروفه دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او که نه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هېوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامداره حضور یو دغه یو منفي نقطه ده د ګټو سره یو منفي نقطه دا ده په سیمه کې موږ وګورو ځینې هېوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تکوه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو هغوی ته هم یو یو دغه ورکوي بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غنی په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه دی وایي بل دا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د اوسني نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي
افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې وخت خلک غواړي چې افغانستان روسان مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي خو لا تر اوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی دا مسله همداسې پاتې ده نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک حداقل یو سیاست چې تیار ته انسوه ده دا دې او د نورو تر منځ یو انتخاب وکړي دا انتخاب دوی کله ده په لوی جرګه کې مخکې شوی ده مثلا هغه نه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې نو دغه انتخاب دې خلکو خپله کړې ده نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دې هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي په هغه کښې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې دې حکومت هغه نیچر خرابه ده هغه جوړښت یې خرابه ده اصلا دا حکومت هغسې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15% نور شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار څه نه دي کول په کار دغه مشکل ده څنګه د تصمیمګیري مرجع اوږده ده تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نه شي کولی همدغه چې کوي همدغه حداقل هغه کوي بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېروي نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره راونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکراتو کښې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی باید خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلې خبرې وشي کنه بل لار موږ نه لرو
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسئلو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښت هم زیاته مهمه مسئله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو وسته مګر عمر جدي نه ده لکه امنیت چې وي د وحدت ملي حکومت دواړه مشران همدې باندې کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کوم نور اختلافات نور مسایل چې د کور دننه دی لري هغه کېږي مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګورئ خارج په درو ساحو کې دی تر بل هر شي ډېر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي مګر تاسو که وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نه ورسره کوي د ځینو خلکو سره چې دلته په مجلس کښې موږ بحث کوو هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم کوي درنه اصله موږ دغه ته ورکوو افغان دولت ته ورکوو سبا هغه طالبانو لاسته ورنه شي او همداسې هم شول تاسو وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت د وسلو
شنون کې او چېرون کې حکمت الله اعظمی هیلمن ښکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودې نشي جنگیدای او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندې رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې دا دی تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عملې ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کوي کومک ورکوي تر څو پورې ځان ډیر قوي وشي چې افغان دولت یې تاړ کې چې باید سوله دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. زما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیری چې د طالبان یو قوي فورس دی. مګر طالبانو عواید ته وګورو، د طالبانو هغه د بشري ځواک ته کې وګورو، هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدې چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري. او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم یوا دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پریږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
مستقبل خوړه
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشون د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ پیندې امید دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابو ته تکيني ټول تخفل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.